السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو تیره کړې وي، دا خبری مجله په مهمو خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي چې د کابل د کرکټ د ملي لوبغالي په پرونۍ چاودنه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. دغه خبره د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش نن سهار په خپله فیسبوک پر خپله ټویټر پاڼه کړې ده. خو د طالبانو چارواکي وایي چې په دې پیښه کې د مرګ ژوبل شمیر دومره نه دی. د طالبانو د امنیت قمندانۍ مسؤلانو ویلي چې په پرونۍ چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او 300 نور زیات ټپیان دي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت اړوند یو رنجر موټر ترافیکي پیښه کړې چې پکې 2 تنه طالب سرتیری وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. پیښه تیره شپه د غزنی ولایت اړوند د خواجه عمري ولسوالۍ په ناوګۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. دغه سیمه د کابل کندهار پر لویه لاره پرته ده. پاکستانی پوځیان وایي چې بلوچستان کې تیره شپه د عملیاتو پر مهال یو عسکر وژل شوی، یو ټپي شوی، یو لږ تر لږه شپږ مخالف وسلوال وژل شوي دي. پوځیانو نن په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د عملیاتو وروسته تر دې پیل کړل چې خبرې ترلاسه کړ چې وسلوال د کیچ او پنجګور ترمنځ سیمه کې په موټر سایکلونو سپاره دي. په بلوچستان کې بلوچ بیلتون غوښتون کې له 2004 کال را په دې خوا د خپلې خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه کوي. په ایران کې د تیرو دوه ورځو په ترڅ کې د توپانونو او سیلابونو د قربانیانو شمیر شپږ 500 ته ورسید. ایرانی رسنیو د دغه هیواد د سری میاشتې په وینا خبر ورکړی چې په لسګونو کسان لا هم په پلازمینه تهران او څلورو نورو ولایتونو کې تری تام دي. د ایران دولتي رسنۍ په وینا پوځیان له هغو کسانو سره چې د ژغورنې په عملیاتو بوخت دي یو ځای شوي دي. په ایران کې د نورو بارانونو احتمال هم شته. او اوکراینی ځواکونو نن وویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسي پوځیان وژلي دي. په دې سیمه کې جګړه په داسې حال کې سخته شوې چې د بریتانیا د استخباراتي معلوماتو له مخې روسیا غواړي د تور سمندرګي پر غاړه دا مهم بندري ښار د خپلې خاورې سره یو ځای کړي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې. د بشری حقوقو د څار سازمان یو ځل بیا د افغان خزو پر وضعیت اندېښنه ښودلې.
د نړیوالو خبرګون باید لاندېښنو ژور وي. موږ مشخصو اقداماتو او برنامو ته اړتیا لرو.
د کابل د کرکټ په لوبغالي کې پرونی چاودنې ته غبرګونونه.
امید مو دا ده چې د امارت اسلامي مشران د ټراکټر قاتو کې او عاملین په ګوته کې او د قانون مطابق کلکه سزا ورکړي.
کندهار او اروزګان کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي.
ګرد تبعی دغه خټ وی روډ بند د توانونو رسیدل جندوار چې به چا ډیر توانونو ورسیدل.
او اوکرایني چارواکي وایي جګړه کې تازه لزګونه روسی پوځیان وژلې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د بشری حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې چې پرونې خبر کړي وایي په افغانستان کې د خزو اوسنۍ وضعیت د نړۍ پر مخ تر ټولو لوی ناورین دی. د دې سازمان د خزو څنګه مسؤل هي دربار له نړیوال ټولنې غواړي مخکې دی چې مایوسی او ناهیلی وخی باید عملی اقدامات وکړي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې دا ډول اندېښنې رد کړي او ویلي دي چې دوی د خزو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
سمیا پلازمینه کابل کې د 12 ټولګي زده کوونکې ده. هغه د خپل زده کړو په اخر کال کې خوانځي ته لوتلو منه شوی. سمیه ازادي رادیو ته وویل سکالې باید د کانکور ازموینه کې ګډون کړی وي، خو طالبانو له 12 ټولګي د فراغت اجازه نه ده ورکړي.
د انجمو خوانځي یو تړل او که دوام وکړي تونس بلا ډیری کړي. که دوی دا ډول مخکې ځي موږ راتلونکي ته هیڅ هیلې نه لرو. شاید اصلا خوانځي خلاص نسی.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه د خزو د وضعیت په اړه اندېښنې د بشري حقونو د ملاتړو سازمانونو له جدي اندېښنو سره ملدي. د بشري حقوقو د څار سازمان هم په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو لیکلی، په افغانستان کې د ښځو اوسنۍ وضعیت د نړۍ پر مخ تر ټولو لوی ناورین دی. د دې سازمان د ښځو څانګې مشره حیدربار د حالت د نویمې لسیزې په دویمه نیمایي کې د طالبانو له لومړۍ پلاواکمنۍ وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې تر ټولو جدي ناورین بولي.
The world must respond with more.
د نړیوالو خبرګون باید لاندېخنو ژور وي. موږ مشخص اقدامات او برنامو ته اړتیا لرو. د دې ډلې د ملګرو ملتونو لخوا پر وضعیت جدي څار، ځواب ویل او عملی اقدامات لکه د طالب مشرانو په سفرونو بندیز چې په ناوړه حالاتو کې ترې ګټه اخیستل کیږي او اوس ورته موږ اړتیا لرو.
د بشري حقونو د څار سازمان په خبره یوازې د نجونو د زده کړو حق نه دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خطر سره مخ دی، بلکې د کار، روغتیا، له تاوتریخوالي پرته ژوند، سیاسي ګډون، لارجون، ورزشی او د موسیقي حق هغه څه چې طالبانو لنجونو خوځو اخیسته. دا سازمان لیکي د حقوق هغه محل ورکول کې دی چې خزي وشي کوله لکور ووزی ټولنه کې ګډون ولري او یا هم بیل محرمه د تګ راتګ حق ولري. طالبانو د بشري حقوقو د څار سازمان د دې راپور په اړه زموږ پښتون ته ځوابونه وایي، مګر لدی وړاندې ویلي د شریعت په چوکاټ کې د خوځو حقونو ترجمان دي، هغه جمله چې ډیر وضاحت یې نه ورکوي. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو او د بشري حقوقو د ملاتړو بنسټونو له غبرګونو سره سره د نجونو خوځو په اړه د طالبانو په لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو کې نرمښت نه دی راغلی او لا د تیر په پرتله په خپلو پریکړو ډیر ټینګار کوي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. تاسو خبرې چې پرون مازدیګر مهال د افغانستان د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې چاودنه وشوه، تر چاودنې وروسته د مرګوبل په اړه زده او نقیز ارقام خبريږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش نن سهار وویل چې په دې چاودنه کې د دې معلوماتو لمخې لک تر لګ 19 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. خو طالب چارواکي بیا دا شمیره نه مني او وایي چې چاودنه کې یوازې 2 تنه وژل شوي او لاسو ډیر نور ټپیان شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنی کرکټ شپږیز لیگ پر مهال د پرونی چاودنې د مرګوبل په اړه لا هم یو خپل معلومات نشته. که څه هم د کابل امنیه قومندانۍ وایي په دې پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 12 نور برسیرن ټپیان دي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په دې پیښه کې د وژل شوي یو شمیر 19 تنه خي. خغل ګوترش نن سهار وختي په خپل ټوئیټر باندې لیکلي د جمعې پورز د کابل په کرکټ نړیوال لوبغالي کې شوی چاودنه چې 19 تنه پکې وژل شول او نور تلفات هم لرل پکله کغندي. همدا ډول ملګرو ملتونو یو اعلامیه کې د خغل ګوترش لقب لولیکل پر ملکی وګړو او ملکی تاسیسات بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخې پکله کمنه دي. خو د کابل د امنیه قومندانۍ وایان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د ارقام ناسم وبلل. اخوا په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم په خپل ټوئیټر باندې په دې پیښه کې د وژل شوی یو شمیر 19 تنه وخوت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ادرسې نه پیښه وغندله. مګر صادق خان ورسره لدی چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پیښې د شمیرو په اړه د ارقام خپرول یوازې د دې وزارت مسؤلیت وباله او غبرګون یې توند خپل لیکل ال ټوئیټر پاکړل. طالب چارواکو لدی وړاندې هم په افغانستان کې د جګړو او ترخواید یو شمیر پیښو کړه ارقام له رسنیو سره په دقیق ډول نه دي شریک کړي. د بیلګې په توګه طالبانو په لمړیو کې د پنشیر او د سرپل په بلخاب کې د جګړې راپورونه رد کړل، خو وروسته یې ومنله چې هلته وسلوالو ته مرګوبله هم اوختیا او جګړه هم شوي. همدا ډول د جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په نوم پر بلل شوې غونډې وسلوال بریدونه چې تر ننه یې د مرګوبله دقیق ارقام خپاره نشول. د کابل په کرکټ لوبغالي کې د پرونی لاسی بم بریت پر مهال یو شمیر لوړ پوړي چارواکي هم حالته و. لدی ډلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامیز الکبروف پرون د چاودنې پر مهال د کابل په کرکټ لوبغالي کې و. هغه د پیښې د قربانیانو او ټپیانو کورنیو سره خپل خواخوږي ښودلې او یونامه د ښاغلي الکبروف له قولي وخبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي، د پرون ورځې چاودنه د هغه وحشتناک او ناڅاپه تاوتریخوالي یو بل دردونکی یاد دی چې په افغانستان خلق ورسره مخ دی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ویسټ هم په خپل ټوئیټر باندې د کابل په کرکټ لوبغالي کې په پرونی چاودنه خوشحالي خودلی او زیاتوي، تاوتریخواله هیڅ هدف نه لري او د افغانانو لپاره ځواب ویونکی نه دی. خو له پرونی چاودنې وروسته چې احتمال نه د لوبي پر لیدونکو او لوبغاړو اغیز کړي، د افغانستان کرکټ بورډ د نن ورځې لپاره د لوبي د لیدو ټیکټونه وړیا اعلان کړل. د طالبانو د ملي سپورت ټلویزیون چې د لوبي ژوندۍ خبروي پر سکرین لیدل کیږي چې د پرون په پرتله د لوبي د لیدو لپاره نن هم خلک نه و راغلی خو په ټولنیزو رسنیو کې د ملي لوبغاړو په افغانستان کې د کرکټ د لوبي د پرمختګ په هدف کمپاین پایل شوی او خلکو په کې غوښتل کېدل چې د افغان لوبغاړو د هڅونې په موخه د لوبي لیدو ته ورشي.
و موردل چې د کابل د کرکټ په لوبغالي کې پرونی 14 پراخ غبرګونونه پارولې دي. تر دغه 14 وروسته نن د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې نندارچان په وړیا ډول لوبغالي ته ننوتلې او د شپږیزې سیالۍ کتلې شي. دا چې پرونی 14 د لوبغاړو پر روحیې څه اغیز کړی او څوک دا ډول بریدونه کوي، په همدې اړه مې د کرکټ بورډ په خوانی مشر او د کرکټ څارونکو شهزاده مسعود پوښتلې.
اولا خوزه دغه پرونه کومه پیخه چه شوه ده هغه په هغه شدیدترین الفاظو باندې غندمه، ځکه چې دا ورزشي لوبه وه او دته د افغانستان د ګوټ ګوټ نه ځوانان راغلي وو په ډېره مینه باندې کتل. د جمعې ورځ هم تعداد خلک هم ډېر زیات وو، ځکه چې کرکټ دغسې یوه لوبه ده لودي سه چې په دا دوو لسیزو کې خلکو ته خوښي وو په برخه کړې ده او دغه یوازنۍ لوبه ده چې همیشه افغانان مینه ورسره لري. ما پرون چې تېره شپه د ملي لوبډلې یو تعداد لوبغاړو سره، خصوصا ښاغلي محمد نبی، ښاغلي شهزاد محمدي او اصغر افغان نوروز منګل، نور دوستانو سره چې تېره شپه ولیدل، د هغوی روحیه ډېره عالي وه، ځکه چې هغوی د شلو کلو حوادث لیدلي دي. نو زما په اند باندې دا پرنۍ پیښه چې شوې ده، امید مو دا ده چې امارات اسلامی مشران د ټریکټ قاتو کی او عملینه په ګوته کی او د قانون مطابق ټریک سزا ورکي، ځکه دا څه پیښه په یو ورزشي اداره کې دا هیڅ نو توجیه نه لري. نو له هغه زده د لوغارو وحیاب می چې پرون لیدل دا ډیره عالی و او پرونه هم لوبه ته ادامه ورکړه، نن هم لوبه روانه ده.
مسعود صاحب، دغه د مرجوب لپاره باندې زده نقیز ارقام دی، نه پیګم چې تاسو معلومات به څه خي. د طالبانو سرچینی وای چې یو تن وجل سوی او شاوخوا 12 نور ټپیان دي. ایمرجنسی رښتون هم تقریبا هم دا خبره کوي. هم د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش ټویټ کړی چې 19 کسان پکې وجل سوی او یو شمیر ټپیان دي. تاسو معلومات څه خي؟
چون زه پرون لوبه کې نه ومه، زه فقط چې دا لوبه شروع شوې ده یو ورځ دعوت شوې ما راغلې ما تقریبا دغه خبره ما هم د کرکټ بورډ ادارې څخه اوریدلې ده چې یو کس شهید شو، څو کسان زخمیان دي. دقیق معلومات متاسفانه چې ما سره هم نشته ده، دا به وروسته معلومه شي چې څومره مرګ ژوبل لري.
او مسعود صاحب، خو هم د کرکټ په لوبغالي کې یا لوبغالي ته نږدې دغه یو 14 شوی و، هغه مهال هم د شپږیز لوب روانه و او بهرني لوبغالي هم راغلي و دغه لوبته. فکر کوي کومې ډلې د چې نغواړي د افغانستان یو مثبت انزور حداقل نړیوالو ته یا هغو هیوادونو ته چې لوبغالي د مهال کابل کې دی یو مثبت انزور وړاندې شي؟
زما په اند باندې دغه وطن هغه قسم خوړی دي دښمنان هیڅ کله هم نه غواړي چې په دغه ملک کې دایمي سوله او ثبات وي. یقینا ما ته په یاد دي چې یو شپږیزه کې هم دغه یو کار وشو، ځکه نړیوال لوبغاړي دلته راغلي وو د بیرون هیوادونو نه. نه غواړي د قسم خوړل دښمنان چې افغانستان با ثبات وي، په افغانستان کې سوله وي او کارتي نور دنیا ته چې دلته نه ثبات نه سوله. اولان کې دا پرونی ته چې وشوله، زما په ان باندې ما چې کوم بهرني لوبغاړي چې زنه راغلي دا غوي روحیا مې چولې زله، خپل لوبغاړو روحیا مې چولې زله ډېر عالی و. زه امید کوم چې دې ورسته دې هغه امنیتی تدابیر ډېر کلک ونیول شي، ډېر مضبوط ونیول شي.
یعنی له دې وړاندې امنیتی تدابیر ښه نه وو ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې تدابیر ښه هم وو، باید بهتر شي چې داسې حادثې باید رامنځته نه شي. تدابیر باید نور هم ډېر مضبوط شي، تر دې هم باید ډېر مضبوط.
کور مو ودان. ډېره مننه د کرکټ بورډ پخوانی مشر او د کرکټ څارونکو شهزاده مسعود چې له ازادي راډیو سره یې په کرکټ لوبغالي کې د پرونی 14 په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
و اوس هم راځو د پاسپورت اړوند یو راپور ته. د پاسپورت ځینې افغان غوښتونکي د دې پروسې د ویش د ستونزو له امله شکایتونه لري. دغه شکایت کوونکي دا کوي چې په ولایتونو کې دا پروسه په مطلق ډول بنده ده او په کابل کې هم له زیاتې ستونزې او ګڼې ګوڼې سره مله ده. تفصیل زموږ د خبریالې په راپور کې اورو.
شپږ میاشتې وشوه چې د یو ماشوم زوی د پاسپورټ جوړولو لپاره هڅې کوم.
وایي له شپږو میاشتو راهیسې د ماشوم زوی د پاسپورټ لپاره انتظار ستړی کړی، خو لا هم دغه قانوني او حقوقي سند یې نه دی ورته ترلاسه کړی. دا کس د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، خو ازادي راډیو ته یې د دې پروسې د ستونزو په اړه وویل.
کوم لینک چې دوی خپور کړی دی یا پخوانی لینک د کورنیو چارو د وزارت دغې لارې نه ثبت نام نه کیږي، هلته همیشه لیکي دلته ایرر موجود دی. سو کمیشن کاران دی په لومړی وختونو کې د $300 نه نیولې تر $500 پورې پاسپورت جوړو. اوس په کابل کې د پاسپورت د جوړولو به بيخي زیاته لوړه شوې ده. زما ډېر وس نشته چې ډېر پیسې ورکم او پاسپورت جوړ کړم.
دا که سیدا کوي چې په کابل کې ترې کمیشن کارانو دی او پاسپورت پر سر ان تر $0 غوښتي دي. ل دې سره د هرات ولایت یو سیدونکو چې د همونه غوښتل نوم او غاګې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې لزی د مودی رئیس په دی ولایت کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ درېدلې او په کابل کې د پاسپورتونو د اخیستلو او تمدید چاره ورته ګرانه او سخت تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د پاسپورت ریاست چارواکي هم په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ درېدل مني او وایي چې د دې پروسې د بهتري لپاره په یو میکانیزم کار کوي او تر هغه وروسته به بیرته په ولایتونو کې ویش پیل کړي. د دغه ریاست ویان نور الله پټمن ازادي راډیو سره خبرو کې د فساد شتون رد کړ، خو وایي چې په کابل کې دغه بهیر په نورمال ډول روان دی.
کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ نورمال ډول سره روانه ده. د ورځې موږ 2000 آنلاین فرمې راخلو ته مراحل کوي او تر څنګ یې په مریضانو باندې، ملي لوبغاړو باندې، ملي تجارانو باندې او هغه کسان چې د حج لپاره زیارت ته ځي دوی ته موږ پاسپورتونه ورکوو.
ښاغلی پټمن وایي هغه کسان چې په آنلاین توګه نوملیکنه یې کړې خو د پاسپورت د ترلاسه کولو نیټه یې مشخصه سوې نه ده، په خبره یې دوی ناوخته نوملیکنه کړې، خو وایي د وخت په تېرېدو به دوی ته هم نوبت ورسیږي. که څه هم په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ د درېدو په اړه د پاسپورت ریاست چارواکي مشخصا کوم څه نه وایي، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دا څلورم ځل دی چې د پاسپورتونو د ویش بهیر په ولایتونو کې درېږي. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر افغانان په هیواد دننه د کافي روغتیايي خدماتو د نشتون له امله ګاونډیو هیوادونو ته د خپلو ناروغانو د انتقال تر څنګ په دې وروستیو کې هڅې کوي چې له هیواده بهر کډه وکړي، چې اکثریت یې د پاسپورت اخیستو ته اړ دي.
ویوا لا لیبرتاد،
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
دموکراسی از نات بیلدن، از نات مانیمنت، ایتس یو.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوریدونکو د افغانستان مسالو ته ورسته راځو، خو اوس د سیمې یو موضوع اخلو. اوکرانیز واکونو نن ویل چې په خرسون سیمه کې په لزګونو روسی پوځیان وجلی. دا هغه خار دی چې روسیا غواړي ل خپل خاور سره یو ځای کړي. تفصیل په دې راپور کې.
رویټرز اژانس د اوکرانی چارواکو په وینا خبر ورکوي چې د خرسون پلور د دنیپر پر سیند د ریل ګاډي غزیدلې کرښه بنده شوې ده، چې له دې سره احتمالا د دې سیند لویدیز لور ته د پروتو روسي پوځیانو د اکمالاتو لار د کریمیا ټاپو اسمه لخوا قطع شوې ده. اوکران په روسي اونیو کې د دنیپر پر سیند درې پلونه د اوږده واټن پر توغندوی وشتلې دي، چې د بریتانیا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا له دې سره د روسیې یو شمېر پوځیانو ته د سیند په لویدیزه غاړه کې سخت زیان اوښتی دی. اوکرانی پوځیان وایي چې اوس د اورګاډي پر پټلۍ د سیند پر سر تیرېدل ممکن نه دي. رویټرز اژانس د اوکران په جنوب کې د اوکراني ځواکونو په وینا خبر ورکړ چې د جمعې په ورځ په خرسون کې تر سلو ډېر روسي پوځیان وژلي دي او یو شمېر ټانکونه یې ویجاړ کړي دي. خرسون لومړی مهم ښار دی چې د فبروري په 24مې چې روسیې په اوکران برید وکړ دا ځای ونیو. بل لور ته د بریتانیا دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې د اوکران په جنوب کې په هغو سیمو کې چې روسیې نیولې دي د ماسکو تر سخت فشار لاندې دي او احتمالا هلته به د دې کال تر روسیې پورې له روسیې سره د یو ځای کېدو په خاطر ټول پوښتنه عملي شي. د بریتانیا د دفاع وزارت د استخباراتي اطلاعاتو له مخې سیمه ییز چارواکي به احتمالا خلک مجبور کړي چې شخصي معلومات ورسره شریک کړي څو د نظر پوښتنې لپاره یې بیا وکاروي. ماسکو تیر میاشت خرسون شار شاوخوا پوزی اداره را منستکړه او له روسیې سره د دې سیمې د پیوستون لپاره چمتووالی نیولی دی. روسیې په 2014 کال کې په ورته ډول د اوکراین کریمیا ټاپو وسمل خپلې خاورې سره یوځای کړې وه. هغه وخت روسیې اعلان کړی و چې د کریمیا ونیوي په سلو کې خلک غواړي چې له روسیې سره یوځای شي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې مو د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د نن نه راغلو سیلابونو وضعیت ته کتنه کړې. لومړی ورځو کندهار ته، تیر شپه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سختو ورښتونو له امله راوتلو سیلابونو په لسګونه مارکیټونه، دوکانونه او کورونه تخریب کړي. طالب چارواکي وایي چې خلکو ته ځاني زیان نه دی اوښتی، خو د مالي زیان کچه زیاته ده. تفصیل په دې راپور کې.
د سیلابی اوبو دا څپې د سپین بولدک په بازار کې پر سړکونو بهیږي. ورښتونه له ماښامه پیل شو او د شپې تر ناوخته دوام درلود. د سیلابونو اوبه وروسته تر هغه پر بازار خورې سوې چې د غزیدلې مانده مخه تازه جوړ سو ودانیو ډب کړې وه. په کندهار کې د طالبانو د والی ویان مولوی زید ازادي راډیو ته وویل چې د راوتلو سیلابونو له امله ځاني زیان نه دی رسېدلی، خو د مالي زیان کچه زیاته ده. د نوموړي په خبره د سروې ټیمونو تر اوسه دا وشت ځان ارقام نه دی راټول کړي.
سروې روانه ده، دونه تلفات رسیدلي چې بیخي مجاهدین پستګ شوي دي چې د ریاستوواله خالصونه دي ثبت.
بلخوا د سپین بولدک اوسیدونکو وایي راوتلو سیلابونو په لسکونه مارکیټونه، دوکانونه او کورونه تخریب کړي دي.
دا چوک ګرد دوکانونه د بولدک اوسه څوک نړیدلي و څوک دا غي ډاکو. موږ لاړو وسار در کدنی در مانده پوری گرد تبایی داگه خط بی روڈ بند دست توانون رسیده دی جندوارا چی بی چه دیر توانون رسیده پا بازار که داگه چی توانون رسیده در خلق مادون سر خراب کن نولا در توانون رسیده پا کورو که پا کلی که دیر جوانون چه پاس بی خیر دیر کورو در چه پاس بی
داگه دو بلدک دو یه محوزه کنزم او نمحوزه او داشت در عباد صحیح دغه د مغاش د کلا ساحه کندک وخواته نو ټول ساحه بخي زیات تخریب شوی دي.
سیلاب ځپلی او د طالبانو د حکومت چارواکي د بهرنیو مرستندوی ادارو څخه د عجل مرستو غوښتنه کوي. د یادول ورده چې د تیرې پنځم په ورځ په کندهار ښار را یو شمیر ولسوالیو کې د سختو ورښتونو او راوتلو سیلابونو لامل یو میرمن او ماشومان مړه او څلور کسان نور ټپیان شوي وو.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې مو د بیګنیو سیلابونو په اړه واوریدل. باید وایم چې له تیرو څو اونیو راهیسې د افغانستان تقریبا په ټولو ولایتونو کې موسمي سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه واړول. تر اوسه د افغانستان په وروستیو سیلابونو کې د سر او مال د زیان وروستي او کره ارقام نه دي خپاره شوي، خو اندېښنې دا ده چې ممکن زیان تر هغه څه زیات وي لکه څنګه چې په رسنیو کې ویل کېږي. تر اوسه طالب چارواکو د لږ تر لږه لسګونه کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. تیره شپه پر کندهار سربیره په اروزګان کې هم سیلابونه راوتلي دي. په اروزګان کې یو شمېر خلکو ویلي چې د ولسوالیو او مرکز ترمنځ لارې بندې شوې دي. لسګونه د ولسوالیو اوسیدونکي په مرکزونو کې بند پاتې دي. دوی وایي چې دغه سیلابونو له راوتلو سره د توکو بیې هم ختلي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. ورځو اروزګان ته، هلته د سیلابونو د زیانونو په اړه دا راپور اورو.
د اروزګان ولایت د خاص اروزګان پر ولسوالۍ د سیلاب د خړو اوبو بې رحمه څپي نن یې پنځم ورځ ده چې د یادې ولسوالۍ پر بېلابېلې سیمو د اوبو دغه څپې را روانې دي چې تازه دغلته تیره شپه شاوخوا 12 بجې د داو پروان په سیمه کې سیلابونو د سلګونو خلکو پر خټینو کورونو هغه مهال ورغله کله چې دوی په کورونو کې ناخبره په خواږه خوب ویده وه. نور بیبی یو له هغه سیلاب ځپلو څخه ده چې سیلابونو یې 15 ورځې وړاندې کور ورته تخریب کړي او اوس له تیرو 15 او 16 ورځو راهیسې د خپلې کورنۍ د نورو غړو سره په تشه ګېډه په غرونو کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. دا وایي کله چې له کوره وتل نو سپین ږیري او ناروغه خاوندې په کور کې د سیلابونو له وجې بند پاتې سو او تر نن ورځې پورې ورڅخه ورک دي او معلومات یې په اړه نه لري.
دغه د مړو په لیوه بجا راوتلو یار پرون رالو وسره باندې راله بیا نن رالو وسره غواړو دا یا لالو په غواړو سره مهرباني غواړم. اول ما چې په غره کې ناستې دي تر اوسه مې د لمانځه تورې یاد ولاکه نن کړې دي وې زتانې یې اوسکم ژوندې خصمانان دي بیا یو ساتکی دې ګوزسې خور نه پکا غواړي.
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی چې د تن په کالو کې یوه تڼۍ وچه هم نه ده پاته او د کالو څخه نیولې ان ویښتان یې هم په خټو کې کړ دي، ازادي راډیو ته ویل چې د تیرې شپې د سیلابونو له وجې سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان سوي هم دي.
ماشومان وو سپینځلې وو دا چې زخمیان سوي دي یا خوش سوي دي تقریبا دوه سوه دوه نیم سوه کسان به یې دا زیات کم پکې شوی دي. تر اوسه تعداد د وطن د دې پرما ولاکه معلومات کړی چې رپورټ ګرځېدل اوس ماشومان زخمیان دي وځي د ټپیان دي بروده پراته دي په در خپل ځو د هغه سره مراکش دي په ټول شپه ټول ورځ په ولې د دا اوس په وسم خلک په لګیا دي وسم انسانان ماشومان باجن زه در خټو لاندې را کاروي.
کریم الله بیا د دغه ولسوالۍ یو بل سیلاب ځپلې دي چې تیر شپه خټین کور د سیلاب د خړو بو هغه محل ډاکسو کله چې د یو ماشومان په خواجه خو بیده و د ازادي راډیو ته داسې وویل.
کان دی هغه سره ته مې د کور کوم به یو کاله و چې یان سکیوان ستوینې په کار کې د تنده کې د کور څه دی دا هغه مې د کور استیو نيستې دا هغه مې د کور چې چې به بیا چې یان دې مو څه وګوره ساعت څه په استیو په کې کې ساعت د کور څه یې سرمایه مې درلوده څو نن نه پات سي یار تقریبا په دا هغه پرته کې پرته و نه زما دا خالي هغه په استیو را معلوم دي چې پنځه وشته کولې نور چې دا نه را معلومې د کور ته ته خپل څه څه سره په دې کې حساب وکړي
طالب چارواکی هم منی چې تیر شپه سیلابونو په خاص روزګان ولسوالۍ کې سلګونه کورونه تخریب کړي خو وايي ځاني زیان نه لري. د دغه ولایت د والی ویان مولوی علي جان په هنیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سیمې ته عاجل مرستې رسیدلي.
د سیلابونو په اړه مو واوریدل. خلکو ته مالی زیان اوښتې پر کندهار او روزګان سربیره له یو شمېر نورو ولایتونو خلکو دا پیغامونه راته پریږي.
السلام علیکم، محمد حنیف الهام یم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه ستاسو سره د واتس اپ لیکم. ورور جان، تیر شپه زموږ په ولسوالۍ کې ډیر سخت سیلابونه راغلي دي او زموږ کلیوال وطنداران ډیر د سخت مشکلات سره مخ کړي دي. کورونه ځنی وړي دي، کورونه اړنګ سوي دي. نو ستاسو له طریقه پر مسولینو باندې ږغ کوو چې زموږ همدغه غریب ولس ته رسیدګي وکړي تر څو دا خپل کورونه بیرته ودان کړي. نو
سمې سعادت له غزنی ولایت څخه. دلته په غزنی کې ډېر سیلابونه راغلي، موږ ډېر په مشکل مواجه یو.
السلام علیکم، آزادې رادیو کارکونکو اوریدونکو ټول سلام کوم. غزنی ولایت ته سره خبرې کوم. پیغام دا ده چې دلته ډېر سخت سیلابونه، خلک ډېر تنګ کړل، ډېر په عذاب کې، ډېر مالي زیان تاوانونه یې ورسول. تیر شپه دومره تاوان ورسوو چې خپل مې څلوېښت تنې په حیوانان درلودو شیان نه در پرېښي. نور پورو چارواکو چې دا له داسې زموږ نه سوتي نه شهر کې او نو سره مرسته وسي.
زه نور محمد، غزنی ولایت نابې ولسوالۍ د زرنخیر له کلي څخه خبره کوم. موږ د نابې په ولسوالۍ کې سیلابونه رالو، ډېر تاوانونه خلکو ته ورسول. زراعتي ځمکې د خلکو یوړې، کښتونه یوړو، غنم یې یوړو، لوبیا او دا شان خلکو کرلي وو. ډېر سخت تاوانونه یې ورورسول. وچکالي ده، خلک له ستونزو سره مخ دي. د خلکو بادام وشان دا ټول وڅو. شمسیانو اوبه شمسیانې نه راکاږي، تقریبا پر سل متره باندې اوبه دي.
سي عبیدالله د اوروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. لکه څرنګه چې په ګیزاب ولسوالۍ کې زیات سیلابونه او توپانونه خلکو ته مالي او ځاني ستونزې را پیدا کړې دي، د ګیزاب ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ ترمنځ چې کومه لویه لار ده د سیلابو له امله په بشپړ ډول تخریب شوې ده او ویجاړه شوې ده. د ترافیک پر مخ بنده ده، د مریضانو د انتقال پروسه زیاته ستونزمنه شوې ده. نو موږ د افغانستان د اسلامي حکومت څخه غوښتنه لرو چې د ګیزاب ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ ترمنځ چې کومه لویه لار ده په بشپړ ډول دی بیا ورغول سي او جوړ دي سي.
زه اسدالله وتک زابل ولایت شمزو ولسوالۍ د وزنګلې د وتک وسیدون کایمه. زموږ زابل ولایت شمزو ولسوالۍ ما شام سخت سیلابونه ډیر بعد زپلې د انتها ډیر توانونه کې کړی دي. خاص کار زموږ د وتک وکړی ولسوالۍ اخري کلی ده. موږ مال وړو مقامات زه خدای هله ده د مساعده زه خصدي راس زموږ کل سروي پسې معنا وکړ. موږ لاند نور خلک دی غایم تاوان کړی دي، ټول شرانخیل پایخیل لس جنگره پوری اسمه سخت زپلی دی.
سلام علیکم ازادي رادیو سلامونه وړاندې کوم. محمد الله شاکرم له غزنی ولایت اندر لوسوالی څخه میاړی کني ویل دا تیر شپه نا وخت لسی ورس بجه موږ ولسوالی کې شدید سیلابونه راوتلی وو. سیلاب له ډیر ځاني مالی زیان اړولې دي، نو موږ له لوړکو چارواکو څخه دا خواهش ته چې موږ سره عجل مرسته وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.